تاریخی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه یو ساعت خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل لپاره د سیمي او نړۍ په سطحه هڅې چټک شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر عبدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله پرون خبرې کړې دي. نور مسایل هم لرو. د هموري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د دیموکراتانو لخوا د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا په تړاو فشارونه راغلي دي. په دغه پروګرام کې به دویمه نیمایي تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیزې خپرونې ته ځانګړې وي او په لومړۍ نیمایي او کې به راپورونه او خبرونه خپرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غوږ شئ. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
even as the negotiation was or were ongoing, everybody agreed that it will not
هغه وخت هم چې مذاکرې روانې وي، هر چا دا تاییدوله چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نه کړي. نو کله دغه سي مذاکرې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی د بندېدو سبب نشي، دا سوله نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو، دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټه په درېدو اعلان وکړ. دا اعلان یې وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري.
د بایومیټریک رایې زموږ لپاره د منلو وړ ده. دا منول هم د همدې لپاره ونه منه چې نلته درغلي وه، او د درغلۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار همدا ټکنالوژي ده. نو دغه استثنا دا د ټولو کمیشنرانو په
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس حاضل هادي مسلمیار وویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیټریک رایې هم ټولې وشمیري. په عین حال کې د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي کابل ته به د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال تر روانې شنبې یعنې د میزان تر 13 بشپړ شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي. دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. په اعلامیه کې راغلي د الجزیره یو خبریال په غزنی او په بغلان کې د کاون غږ خبریال ټپیان شوي، او په پروان ولایت کې هم یو زورواکي د سلام وطندار له خبریال سره ناوړه چلند کړی. اخو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو تو ویل د ټاکنو پر مهال د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه وه.
د مونږ ټول هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د لسو نه زیات نه کېږي. هغه شکایتونه دي چې د معلوماتو د لاسرسۍ له امله دي، نه کوم هغه خاص خبره.
په کابل کې د بریتانیا سفارت هم پرون په خپل ټویټر لیکلي د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې دي حمله کوونکي له مجازاتو نه معاف کېږي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کنفرانس کې وویل یو تورن کس به اعدام محکوم شوه.
وقتی که اسم از فرد برده میشه
کله چې د فرد نوم اخیستل کېږي یو دوسیه لا هم د لومړنیو تحقیقاتو په پروسه کې ده. موږ په وار وار ویلي د قانون له مخې نور جزئیات نشو ورکولی، خو د دغه شخص نیول کېدل دقیق دي. د ایران د قضایه قوې ویاندو ویل دوه نور کسان، علی نفریا او محمد علی باباپور، د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA ته د کار کولو په تور په 10 کاله بند محکوم شوي. دغه ایراني چارواکي زیاته کړه، د امین نصاب په نوم یو بل شخص بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شوی. ایران په وروستیو کې غرب ته د جاسوسۍ په تور د اشخاصو نیول زیات کړي. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سایټ او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بلاک کړل. د راډیو ویب سایټ پرون د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند له مشر محیدین کبیری سره تر مرکه یو ساعت مخکې بند کړای شو. دا مرکه په اروپا کې د تاجکستان د ملي اتحاد ډلې لخوا شوې وه چې د تاجکستان د اپوزیسیون ډلو ګڼ طبي چوي غړي پکې شامل دي. خو د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې مرستیال الهام عطایف ازادي راډیو ته ویل چې د ویب سایټ د بندیدو په موضوع نه دی خبر. په آنلاین بڼه د کبیری د مرکې له پایته رسیدو وروسته سم د لاسه د تاجکي څنګه فیسبوک په تاجکستان کې بیرته د لاسرسي وړ شو. د تاجکستان چارواکي له کلونو راهیسې د لنډې شیبې لپاره د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سایټ، فیسبوک، یوټیوب او نورې ټولنیزې شبکې بلاک کوي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله 2 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینه بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو، د غراز د برېښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب پرون د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره خبرې کړې دي او یو وار بیا یې له طالبانو سره د سولې په مسالې باندې ټینګار کړی.
The reason we're willing to accommodate the Taliban into
ویلی دی دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو دا چې دوی دې زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخواله بند کړی. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره ځانګړې مرکه درته خبرو. اغلی نورستانی د رایو د توپیر، همدارنګ د رای پاڼو د انتقال په اړه باندې ځینې مسایل یادوي.
تاسو ته دې موږ خو اینه ارقام وایو چې موږ ته د ورځو په اوږدو کې را رسیږي. د ولایاتو رئیسان فرد مثال نن د یو محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د 15 محل راځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. ښاغلي ټرمپ په خپله د استیضاح په اړه دیموکراتانو د کانګرس غړیو ته داسې ویلي:
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړې د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلې د افتضاح ده.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. پیام هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټک شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې په مسله خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی خواله. دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند بیا پرون په یو ټویټر بیان کې لیکلی دي چې د دې ډلې سیاسي مشران به نن یعنی 4 شنبه د اکتوبر په 2 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. تر دې مخکې د دې ډلې سیاسي مشرانو په څه کم یوه میاشت کې روسیې، چین او ایران ته سفرونه کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو با نفوذه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل شوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرې پیل شي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل شوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغېزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9مه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په چپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل وو. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوي چې موږ باید خپل منځ کې کینو، خپل ستونزې خپل اواری کو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد اسوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زموږ د ملاتړ غږ کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پوښتنه ولاړېږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د د په باور په دغه هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې ډېر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی شي، دوهمه درجه کې چین دی، په درېمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه د پسیمه کې پر طالبانو سره ډېر شاړي کې لري او په دې کې ځینې بیا ډېر بهتر نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبان سره شاړي کې لري باید بهتر او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو کولای شي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسله ولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیات د سپتمبر پر 14مه په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیات د سپتمبر پر 14مه په ایران کې له ایراني چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو نه کسیز هیات د سپتمبر پر 22مه په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګي است. اوس هم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمشري حواله نورستاني سره مرکه درته خبرو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتو مواد او انتخاباتي مواد انتقال پیل شوی دی. د دغه کمیسیون په خبره دا پروسه به د میزان تر 14مې بشپړه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو په شمیر کې ځکه توپیر شته چې دا پروسه لا هم په لومړنیو مرحلو کې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشرې اغلی هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې ده. په مرکه کې ورنه پښتنه کړې چې د ولایتونو مرکزونو بیا پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو د لیکت پروسه څنګه روانه ده.
موږ ته د پنشیر او پروان او کابل صندوقونه را رسیدلې دي. د کابل هم انتقال مرتنن شروع کړ په فزیکي ډیټا سنټر کې. په زمین کې د دلی موږ دوه تایل سنټر لرو، او په ډیجیټلی تل سنټر کې زمونږ 2000 ځای چې استعمال شوی دی د مختلفو ولایتونو تل سنټر ته رسیدلی دي. اما فزیکی چې انتقال شي د ولسوالیو او محلاتو نه ولایتي دفترونو مرکز ته رسیدلی دي. کابل په لوري چې مرکزی دفتر ته انتقال پیدا کی لا نه دي شوی. او په مجموع کې څلور سوه شپږ ولسوالۍ او ناحیې د دې انتقالات سرته رسیدلي دي چې البته خلاص دي. د دې جملې نه درې سوه یو دېرش هوایي دي او پنځه اویا یې زمینی دي.
او کابل ته به کله رسیږي؟ ستاسو معلومات څه وایي چې دا به کله چې کابل ته انتقالیږي څومره وخت به واخلي؟
په دیارلسمه د میزان د ټایم لاین له مخې باید موږ ته یو دبل پسې راورسیږي. د مخې تاسو عرض وکړه چې د کابل دیارلسمه میزان لا نه ده هغه د راورسېدل تکمیل شول. د پنجشیر لا دیارلسمه د میزان نه دي راورسېدل او همدارنګه د پروان.
او په ځینو رسنیو کې د زده نقیز ارقامو په اړه انتقادونه سوي دي چې په اول ورځ یو ډول ارقام مخبره سول بل ورځ بل ډول. د دې وجه څه ده چې تاسو ارقام نهایي کړی نه و؟ بیا
دا خو تدیده مونږ خو اینه ارقام وایو چې په مثال مونږ ته د ورځو په ګډو کې را رسیدي. تاسو پیږي چې ولایت له طریقه مونږ ته را رسیدي. په دې خاطر باندې د ولایت رئیسان په مثال نن د یو محل رای ورته راځي، فرض مثال د لس محلو رای ورته راځي، سبا ته ورته د پنځه لس محلو راځي. دا ارقام به تر هغه وخته تغییر کړي چې مونږ د دې دپاره چې مونږ د افغانستان راده ملت ته هم یو څه ووایو چې څومره خلکو رای استعمال کړي که نه، او دا مونږ ته را رسیږي. دا هر ځلې چې مونږ پریس ورکوو او دا ارقام شریکوو د میډیا له لارې د خلکو سره، زمونږ اخري خبره ورته همدا ده چې یعنی دا ارقام د تغییر کېدلو په حال کې دي. دا واقعیت دی ځکه چې هغه رای چې مونږ ته د ارقام چې مونږ ته د ولایتو نه راځي سبا نن د یو محل نه راځي، سبا ته د نورو محلو نه راځي.
ځینو سازمانونو او ځینو اشخاصو له دې جملې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د غیر بایومیټریک رایو پر حسابولو هم ټینګار کړی دی او په توندو الفاظو یې غوښتنه کړې ده چې پر کمیسیون به فشار راوستل کېږي. ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
زمونږ دپاره خو ټولې رایې د بایومیټریک رایې دي چې زمونږ دغه پروسه بایومیټریک ده. تاسو په جریان کې هستئ په دا دومره موده کې چې مونږ رایې استعمال کړي دي. خلکو ډیوایسونه او په ډیوایس کې لستو، د لست له مخې دیو راتلل، خپله رایه ورکوو، خپله رایه. یو استثناء مونږ قایله شوي یاستو چې په دغه د انتخاباتو په منځ کې اګر چې دا مونږ په خپل طرزالعملونو کې هم ځای په ځای کړي و، زمونږ مشکل د پخوانی کمیسیون د ښه کار نه کولو نتیجه وه چې همدغه ووټر لیست چې د 9 میلیونو نه پورته ووټر لیستونه دي و جوړ کړي و، دغه په صحیح شکل باندې نه و. هغه یو څه یې مونږ تاسیه کړله، هغه مونږ تاسیه کړه چې یا څنګه یو چا ډېر کم و مګم تذکره یې اخیستې وه، دغسې خلک تذکره شو. یا لکه تاسو چې په جریان کې هستئ چې په هغې وخت کې بعضې تذکرې وي چې د فلم د نجونو او یا د هنرمندانو تصویرونه پکې نصب شوي، تذکرې اخیستل شوي. داسې تذکرې مونږ د عیسائی په همکارۍ باندې تصفیه کړلې. په هغې وخت کې چې مونږ کار شروع کړ، یوه فیصله صادره شوله د کمیسیون د کمشنرانو لخوا. هغه آنن او عاجله ورکړله خپلو ولایتو ته. ورته مو ویلې چې هغه څوک چې په لیست کې نوم شته بایومیټریک کې نشته، چې د بایومیټریک په دستګاه کې شته په لیست کې نشته، هغه تاسو مو محرومووی یعنې دا یوه رایه دی ورکړي. نو دا هم تقریبا داسې نه ده چې بی بایومیټریک رایه ده، یعنې دا هم بایومیټریک شوې رایه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشرې اغلې هوا عالم نورستانۍ سره مو مرکه واوریدله. هغې په دې مرکه کې د انتخاباتي پروسیجر په اړه باندې خپلې خبرې وکړلې. تاسو کولی شئ دا مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام باندې واورئ.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ټاکنیز کمیسیونونه او مخکښ انتخاباتي ټیمونه وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له انتخاباتو وروسته په هیواد کې کړکیچ رامنځته کړي. د دوی یو شمیر مسؤلینو د سه شنبې پرس ازادي راډیو ته وویل چې د 2014 کال ټاکنو سناریو به تکرار نشي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی دی. په دغه راپور کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم وایي چې دا وار د ټاکنو تر سراوي ته ډیر زیات پام لري او دوی به دا وار د ټاکنو شفافیت تضمینوي.
روسته له هغه چې په ټاکنو کې یو شمیر مخکښ هو ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې وکړي، ټاکنیز ټیمونه له دغو ټیمونو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه قضاوت ونه کړي او پریږدي چې کمیسیونونه په بشپړ دقت رایې وشمیري او کره پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو مرستیال بیاندې زرمینې کاکړ د سه شنبې په ورځ د دغو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
زه د افغانستان خلکو ته د اطمینان او داد ورکوم چې هیڅ کله به مخکنی انتخابات تکرار و نشي. ان شاء الله د شکایتو کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو درای نه حفاظت کوي. ان شاء الله
د جمهور ریاست نوماند عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ په خبري ناسته کې ادعا وکړه چې د ټاکنو غټون کېد او ټیم به حکومت جوړ کړي. ل دې وړاندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیم لومړي مرستيال امر الله صالح ل امریکا غکسره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې ل شپې تو تر 80% خلکو د دوی په ګټه رایه کارولې دي. د دغه دوالو ټیمونو د ریزونه خلک داسې محل اندېښمن کړي چې په 2014 میلادي کال کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جمهور ریاست ټاکنې کړکیچ ته ولاړې. بل اخره د امریکا د متحده ایالاتو د هغه محل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب د غستون زهوار اسوه او د ملي وحدت حکومت یې رامنځته کړ. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نوماندانو له وخت مخکې وړاندې قضاوت پاړه قانون ساکت دی، خو نوماندان د پریږدي چې کمیسیون د رایو د پایلو پاړه تصمیم ونیسي. د دغه کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله هغه وایي له قانوني پلوه د ټاکنو له کمیسیون پرته هیڅ بنسټ د پایلو د اعلان صلاحیت نه لري. ټاکنیز ټیمونه چې دا عمل کوي دوی پورې اړه لري، خو موږ غواړو هغه څرګندونه چې اما افکار مخششوي او د کمیسیون په کارونو اغیز لري مخنیوی وسي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د بحران پلویان نه دي او د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافو اجراءاتو په تمه دي. د دغه ټیمویان بشیر احمد تینج وایي
ما منتظر اجراءات بی‌طرفانه کمیسیون
هغه وای موږ د کمیسیونونو د بی‌طرف اجراءاتو غوښتونکو سو غیر بایومیټریک رایې له سیستم نه وستل سي. بیا هغه وخت د پایلو اعلان به افغانستان نور هم ثبات خواته سوخړي
استقرار بیشتر مسیر میته.
بل خود محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړون کې ټاکنیس ټیمویان رضوان مراد هم ورته نظر لري. هغه وایي د 2014 کال وضعیت په تکرار نسی چې بهرني او کورني دلایل لرل. کمیسیون د خپل کارونه پر مخ یوسي او ډاډه یم چې د کار پایلې به ټولو ته د منلو وړ وي. د محل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په چړلو او مرکزی سرور ته په انتقال بوخته. ټاکل شوی چې د ټاکنو لومړۍ پایلې د میزان په 20مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه اعلان سي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په 16مه نیټه اتر سره سوي.
ازادي راډیو ته غواګاسوس هم د افغانستان په اړه د لویدو زمات با ته تبصری له احمد شي باراورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي لکه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبري لغوه شوې دي. د امریکا د ملي امنیت یو شمیر څېړونکو پرې نظر دي چې د خبري باید د تل لپاره و نظر شي. ورسپانه وړاندې لیکي د خبرو له لارې د افغانستان څلوېشت کلنه لانجه هغه وخت بریالۍ هوارېدلی شي چې افغانان په خپله د دې لانجې د حل لپاره مهم کارونه ترسره کړي. ورسپانه څرګندوي چې واشنگتن د طالبانو همکاري او اجازې ته اړتیا نه لري چې له دغې 13 کلنې لانجې ووځي. واشنگتن کولی شي چې سر له اوسه له طالبانو سره له تړون پرته له افغانستانه ځواکونه وباسي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په نظر د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي چې پرته له دې چې د افغانستان کمزوري په اداري فساد ککړ حکومت حمایت کړي د امریکا ضد ترهګري ډلې هلته وځپي. ډیپلومات هم د سولې مسله راخیستې ده. د خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدل د اسلام آباد لپاره له انتظاره لري وو. د خبرونې په باور پاکستان غوښتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله وشي. ډیپلوماټ اسلام آباد ته د امریکایي پلاوی د سفر موضوع ته هم اشاره کوي چې تمه و دا هیئت په پر نهایي هوکړه لیک خبرې کوي. ډیپلوماټ لیکي شاید د سولې د موافقې یو اړخیزه لغوه د پاکستان او طالبانو اړیکې هم اغیزمن کړې وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړې ده. دغه آنلاین خبرونې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رضا خوشنود خورمی د اشتراک مسلې ته کتنه کړې ده. خورمی د 2014 کال په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه. هغه مهال طالبانو د دوه ګوتې پرېکړې، خو دا ځل د بیا ورغی او رایه یې ورکړه. خورمی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ګوتو له پرېکولو وروسته له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی، خو کله هم ناامیده شوی نه دی. ډیلی میل آنلاین خبرونه بیا د خورمی په وینا لیکي چې ده د دې لپاره رایه ورکړې ده چې تروریزم ته تسلیم نشي. خورمی زیاتوي دوی زموږ ګوتې پرېکړې، خو زموږ روحیه نشي ځپلی. ډیلی میل وړاندې لیکي که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو په ورځ یو لړ وړې حملې د رایې ورکولو پر مرکزونو وکړې، خو دا ډله ونه توانېده چې داسې لوی برید وکړي چې د رسنیو د سر خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. مایک پومپیو په کانګرس کې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو لیک کې لیکلي د دغه وزارت د کارکونکو د داوطلبانه شاهدي ورکولو لپاره ټاکل شوي نیټې عملي نه دي. د ولسمشر ټرمپ د استیضاح لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازیو جرګې لخوا وروسته له هغه پیل شو چې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د استازو په جرګه کې دریو کمیټو چې دیموکراتان یې مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پنځو اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته مهالویش ټاکلی چې په راروانو دوو اونیو کې ورته حاضر سي. دوی ته ویل سوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر استیضاح د تحقیقاتو په اړه دي شواهد او مدارک وړاندې کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دا ډول پیشنهاد ورته د منلو وړ نه دی. هغه پرون سېشنبه وویل د دغه وزارت کارکونکي د ډیموکراتانو تر فشار لاندې دي. مایک پامپیو په یو لیک کې په توندو الفاظو لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په وړاندې د هر اقدام د مخنیوي لپاره به له خپلو ټولو صلاحیتونو کار واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه د څېړنې غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. په افشا شوو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې کیف ته په هغه صورت کې پوځي مرستې زیاتوي کدی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. جو بایدن د مهال د امریکا د جمهوری ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې. د ښاغلي ټرمپ په خبره دا موضوع د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف له ځانه جوړه کړې ده.
ادم شیف جعلی مکالمه خبره کړې د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلې. د افتضاح ده، دا هر څه افتضاح دي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی تېره اونۍ ویلي و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه څېړنه پیل سوې ده. د ولسمشر د استیضاح لپاره د یوه قضایي هیئت موافقې ته اړتیا ده او د استازو جرګې نیمایي غړي باید د دې هیئت کار تایید کړي. دا تصمیم وروسته د امریکا مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. که د جرګې له دریو څخه دوی برخې ورسره موافقه وکړي د ولسمشر د استیضاح لپاره زمینه برابرېږي. دا مهال د استازو جرګې نیمایي غړي جمهوریت غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر اوسه دوه وری ولسمشران استیضاح سوي دي. ولسمشر اندریو جانسن په 1988 میلادي کال کې د کانګرس لخوا استیضاح سو. تر دې 101 کال وروسته په 1999 میلادي کال کې د امریکا بل ولسمشر بیل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د هغه د اړیکو او جنسي استفادې تر رسوایی وروسته د کانګرس لخوا استیضاح سو. خو دا دواړه ولسمشران وتوانېدل د استازو جرګې د غړو قناعت حاصل او د خپلې کاري دورې تر بشپړتیا پر قدرت پاتې سي.
اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو سمې سنډر تلوالو جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي که د افغانانو په مالکیت د سولې خبرې پیل شي ډیره به ښه وي. اتل د زابل لیکلي دي هغه سوله چې طالبان یې نقشه له پاکستانه اخلي نه په افغانستان کې وحشت کمولی شي او نه دا راز سوله هیڅ افغان ته د منلو وړ ده. عزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي که چیرې یو بل د بریا اعلان کوي بیا نو د ولس رایه هیڅ معنا نه لري. سوله منځیم له کونړه لیکلي بایومتریک رایو حساب به انتخابات لا شفاف او د خناعت وړ کړي. مننه چې ازادي راډیو ته مو سیمیسونه را لیږلي او ازادي راډیو هم اوري. اوس د ازادي راډیو له لارې د خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ښاغلي محب پرون دغه خبرې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یوازې بایومتریک رایې د باور وړ دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFG وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څنګې ویب سایټ او ټولنیزو شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بند کړل. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته وایي چې دولس پنځه منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس ورزو یو راپور ته چې د غزنی او کابل ترمنځ د سړک د ناامنۍ په اړه باندې ده که یوې خواته افغان ځانګړو هوایي ځواکونو په غزنی کې د وسلوالو پر میشزایونو بریدونه زیات کړي او هغوی ته زیات تاوانونه اړولي، بلې خوا په دا وروستیو کې د غزنی لویه لار د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې نامنه شوې. ډیری وخت دولتي کارکوونکي، پولیس او نور کسان د وسلوالو له لورې له موټرو ښکته کیږي او وژل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د غزنی کابل لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر پر دغه لار د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې د نامنویو د پیښو له زیاتېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راخیزي، له موټرانو څخه خلک ښکته کوي چې د ځینو برخلیک یې خطرناک وي. دوی له دولت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
خالد اندړم د غزنی اوسیدونکی. د کابل کندهار لوی لارې چې وردګو په مربوطاتو کې نام نه ده، نو دا باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي ترڅو
وروسته مو بیا هم تر شل واره زیاته اړیکه ونیوله خو ځواب یې ورنه کړ. دا د میدان وردګو ولایت د والي جنرال مظفر الدین یمین شمیره ده. غوښتل مو چې د لارې د تامین په اړه ورسره خبرې وکړو. په دغه شمیره د والي سکرټر د سې شنبې په ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله ځواب راکړ، خو ځواب به یې دا و چې والي په یو امنیتي جلسه کې بوختی. دې جلسې کرۍ ورځ دوام وکړ. جلسه به وه یا نه خو بریالي نه سو چې نظر یې واخلو. که د میدان وردګو ولایت چارواکو له هر ډول نظر ورکولو څخه ځان وکیش، خو د غزنی والي بیا مني چې په دغه لاره کې مشکلات رامنځته سوي دي. وحیدالله کریمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګو له محلي او مرکزي چارواکو سره یې پر دغه لاره د بیزونو او پوستو د ایجاد خبره کړې ده.
په دې کې امنیتي ستونزې زیاتې دي. همیشه د غزنی خلک، تجاران، علما، وکیلان او دولتي مسؤلین نور د ځینې امنیتي ننګونو ستونزو سره مخ کیږي. پلان شته دی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د رهبرۍ چې د دغو شهرو د ښه تامین د امنیت په خاطر باندې د ځینو بیزو ایجاد او د عملیاتو اجرا ده. امیدواره یو چې انشاءالله دغه پلان زر تطبیق شي ترڅو غزنیوال د دغو لویو ستونزو نه چې ورسره لاس او ګرېوان دي او د دوی ژوند یې متاثره کړی دی اخلاص شي.
وسلوال طالبان هم منی چې وخت په وخت د جنگیالي پر دغه لار سړک ته راخیځي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی ډیری وخت ترلاسه سوو راپورونو پر اساس په لاره کې کمی نه اچوي او ټارګټ کسان له موټرو کښته کوي، خو په ملکي کسانو هیڅ کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې لارې په اوږدو کې د غزنی امنیه قمندانۍ ملکي معاون میرزا حسین سروش او له هغه یوه ورځ وروسته د دغه قمندانۍ تخنیکي امیر څارنه امانالله عمری هم وسلوالو طالبانو له موټرانو کښته کړي او وژلي وو.
ازادي راډیو ته غوږیست. د څارویو قاچاق او پر لویو لارو د پولیسو ناقانونه پیسو اخیستلو په کندهار کې د څارویو بیې لوړې کړي. څاروي لرونکي وایي هر ورځ پاکستانی سوداګر له کندهار سلګونه څاروي رانیسي او بیا یې پاکستان ته قاچاقوي چې دې چارې د څارویو بیې زیاتې کړي. دوی همدارنګه پر لویو لارو د پولیسو د باج اخیستنې هم شکایت کوي. اخوا د کندهار ولایتي او د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي د ستونزې د مخنیوي لپاره یې له امنیتي ارګانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی له کندهار یو مفصل راپور را لیږلی دی. دا واورې تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه هم مه هیروئ.
د کندهار ګانج یا د څارویو د خرڅلاو سرای ته هر ورځ لسګونه موټر په څارویو بار د فراه، هلمند، روزګان، زابل، غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو څخه راځي. دلته لسګونه کسان په دغه کاروبار اخته دي. په دغه ګنج کې د څارویو شمیر روزونکو او پلورونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان ته له کندهار او نورو جنوبي ولایتونو څخه د څارویو دوامداره قاچاق د دې لامل سوی چې څاروي کم او بیې لوړې سي. دوی وایي اوس هم هره ورځ پاکستاني سوداګر د کندهار د څارویو له ګنج څخه سلګونه څاروي په موټرو کې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقوي. دغه کسان وایي که دولت پاکستان ته د څارویو د قاچاق مخه ونه نیسي ممکن د یو شمیر څاروی نسلونه له منځه لاړ شي.
مانو شیر احمد سونو خونو بچی خاطر ګران وروره جان چې پاکستان ته روان تا واره ده نو څه د کندهار حکومت نه سر نه بخ ګرځي دم پاکستانیان از د پاکستان خلک درځي مثال دغه دګي بزازان دلیم په مټرانو مټرانو باري 10 متر شل متر 20 متر د ورځې باريج سر د خدای در آباد سونو باريج دلته په دا خاطر ګران دي دلته په سم مثال خلنه پوری چیرچو دا یې سبب بنزله زره غت لور منه
مانو سلطان افغان دي سونو بچی خاطر ګران ورور پاکستان ته وړي کراچی ته ځي کوچ ته ځي په دا خطر ګران دي ورور اوس دلته په ګنج کې د پسونی ستې ده په دا خطر ګرانی جوړه سوې ده مګر خلک هم نشته چیرانی سي نه د خرڅ لا ده سره نه درنی ونګ دا دلته په دا ګنج کې رانی سي پاکستانیان ځي د غټ غټ مزدای په بارینو په اختر کې خلاص وبسونه اوس د اختر ایس داسې ګرانی جوړه سوې ده چې نه خرڅې وبسونه او نه رانی ول کېږي به خبره ده ګرانی ده نو موږ دا غوښتنه لرو ورور چې د پاکستان څخه پسونه را وګرځي چې د موږ ته ساغوانانو وسمن په 3000 کلداري خوري په خوا په 2200 په 2200 کلداري
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی هم د څاروي لرونکو اندېښنې نه ردوي. خوایي په څو ځله دغه موضوع د ولایتي ادارې له لارې له ګمرک او امنیتي ځواکونو سره شریکه کړې ده.
زه دا نه ردوم چې نه بځي قاچاق کېږي ایران ته هم کېږي پاکستان ته هم کېږي او په دې کې زمونږ د ولایتي ادارې او ریاست زراعت ما په کراتو مکاتب استولې د ولایت د لارې امنیتي ارګانو ته همدارنګه قرنطین ته ګمرک ته ګمرک د لارې نسی قانوني موږ اجازه نه ورکو خو ولې بعضې تاسو پوهیږي چې د پاکستان ایران سره زموږ ډېر لوی سرحد دی او د دې ټول سرحد د ساتنه او کنټرول چې دی دا سخته ده خو ولې موږ اجازه قانوني نه ورکو او چې موږ د مارکیټ کنټرول هم کوو دلته چې موږ ونیسو هغه موږ تل کوو زفتو.
د څاروي د قاچاق راخوا د کندهار په ګنج کې یو شمیر نورو مالدارانو او د څاروي خرڅونکو ازادي راډیو ته وویل چې پر لوی لار باندې پولیس تنګوي او په زور باج یا ناقانونه پیسې ځنې اخلي. دوی وایي که پیسې ورنکړي وهي او د څاروي د لیږ اجازه نه ورکوي.
معلوم خیر دین دا پسونه په دغه ګران ورور سره د شندان را روانې لاله را سره روانې لاله فرار روانې لاله مستقل را روانې تقریبا در کندهار پوری او یا نیویا تیا پوسید فار پوسه زر زر پنځلس پنځلس سو به سوادي شروع ده یس نو منل کی سر څه وکړه غو سر کندهار پوری را رسې پر پسه باندې 3000 2000 خرچو دی.
من مامیر محمد شاجو می مال واخ سراسپور میکو تر نورک میرا ور سوله ورور په ارد باندې پنځه پنځه سو افغانۍ غواړي تر کار سپا چرا تیر سوم نه ایاتی غوارا کراری سول کار سپا پور پنده سو روپی افغانی پم کدی لس پسون راس بار کلیو کدی مطر را روان کلو و خود وزار غوالی تر پنده سو ایدین خرس کم نده پنده سو غوالی افغانی
نم نیسام آمد دا پسون پا دی خاطر گرانجی چی پر ارچک پاین بانجی دوازار پنزل سو لازار دوالزار روپیز مرس آخی پا زلم آخی
د کورونی چارو وزارت بیان نصرت رحیمی ازادی رادیو ته وویل چې په دې اړه شکایتونه ترلاسه کړي او په اړه به قانوني اقدام وکړي. یو شمیر باوري سرچینې وایي چې پاکستان ته د څارویو په قاچاق یو شمیر افغان پولیس هم لاس لري، خو د کورونی چارو وزارت دغه اداره دوي او وایي چې په دې اړه تر اوسه کره اسناد نه دي ترلاسه کړي. د پرانیستي سرحد له امله د څارویو د قاچاق تر څنګ پاکستان ته د یو شمیر نورو توکو د قاچاق شکایتونه هم موجود دي چې چارواکو یې تر اوسه د مخنیوي لپاره محسوسېدونکی کار نه دی کړی.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. دوستانو بیا هم په دې اونۍ کې ستاسو راغلي پیغامونه دي چې تر ډیره تاسو د انتخاباتو په تړاو موږ ته پیغامونه رسولي دي په خپلو سیمو کې چې څه مو په سترګو لیدلي یا کومې ستونزې موجود وي. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د انتخاباتو شپې ورځې دي، البته تر انتخاباتو وروسته داسې شپې دي چې لا هم نتیجې نه دي اعلان شوي او ځینې اندېښنې موجود دي. پرته له انتخاباتو نورې ستونزې هم شته چې زموږ هیوادوالې په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې لري، دوی ورسره مخامخ دي. او زموږ هیله دا ده چې د دغو شکایتونو په اوریدلو سره د افغانستان راتلونکې اداره چې هر څوک وي وکولی سي زموږ د دوستانو ستونزې د خپل هیواد په هر ځای کې چې دي او په هره برخه کې چې دي دغه ستونزې په غور او دقت سره واوري او وکولای سي چې د حل لار ورته پیدا کړي. نو تر ډېره غواړم چې په دې ځای کې ستاسو همدغه پیغامونه هم راواخلم، ځکه تاسو زحمت ایستلی دی، موږ ته مو زنګ وهلی دی او پیغامونه مو راستولی دی. نو غواړم اول د انتخاباتو اړوند پیغامونه مو له تبصرې پرته خبره کړم او وروسته به نورو برخو ته هم ورسو چې هلته تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې راسره شریکې کړي دي. موږ غواړو چې د مسؤلینو تر غوږونو یې ورسو. په سر کې د انتخاباتو اړوند پیغامونه په ګډه سره اورو.
زینک محمد یم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته پیغام دغه دی چې زموږ رایې ونی امانیلا نه چې زیاته زیاته پیلېږي لاس په دغه رقم انتخابات دي. نو سره که موږ په دغه ستړیا سره په دغه حالاتو کې موږ په انتخابات کې ګډون وکړي چې زموږ په رایې ونی معامله ونه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه عبدالوهاب عبدالحمد خبرې کوم. زمان ته کوم کاندیدان چې دغه وسته کمی خبرې کوي چې وایي درغلی سوی د پلان پرې میدان ته ادا ته کله بیلې بیا دا خبرې کوي. مرکې وو د کاغه د رایې په وخت کې موږ هلته یو دېره کې ناست وو، یو کا دوه کاته درې کاته د کلي نه تللو او هغه به هلته خپله رایه د خپل د خوښې کاندید ته ورکوله. داسې نه وو چې هلته څوک دولتي ولاړ وو، کوم چا ویلې وې چې ته وره د یا عبدالله ته او یا ته اشرف غني ته یا یک بهتیار سره یې ورکو. هر سړی د خپلې خواښې خاوند وو، په خپله خواښه به ته په خپل طبیعت باندې څوک چې وړو هغه ته یې ورکو. دغه کاندیدان چې دي دا خلکو ته ټول عثمان شوي دي افغانستان چې دغه کوم دې سخت شی کړي دي. دغه ټول د اتلس کلو کې د کردي د حکومت نه نیولې تر اوسه پورې دا ټول خلکو ته معلوم شوي، ټولو ته معلوم دي. او نور څوک نه غولېږي، هغه وختونه تېر شوي دي چې په ظلم باندې په زور باندې یو څوک به جوګېده ویلې به چې دا فلانکي ته رایه ورکړه او که ور دې نه کړله اوس هغه خبرې تللی دي. هغه بدبشګان خدمې شوي، هغه زورواکي خدمې شوي، دا نه والي کار کولی شي، دلته نه قومندان دي، امنی ولې چې چاته. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ تخمینی اړیکه نیولې ده. دغه د انتخاباتو پیسې موږ تېر کال د پارلماني انتخاباتو په ښکار کړی دي. تر اوسه د مامورینو ماشینه نه دي ورکول شوي. نو د هغه مدل ولپورو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشینه راته راکړي، ځکه چې اوس عادي د رئیس جمهور انتخابات لا هم اوس وو، خو د پارلمان د وخت انتخاباتو د مامورینو پیسې نه دي ورکول شوي. توجه څخه مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه کریم الله د غزنی ولایت له جلام ولسوالۍ نه دا پیغام لرم چې دغه انتخابات بالکل خراب دي، او په دې انتخاباتو چې درغلی شوي دلته هم رایې سره خراب شولې، ځینو کاندیدانو رایې یې بل صندوق ته اچولې دي. نو موږ دغه کاندیدانو باندې په دغو انتخاباتو بالکل نه یو خوښ، نو درغلۍ په کې خپلو سترګو موږ لیدلې دي. نو موږ دا درغلۍ د منلو وړ نه ګرا.
السلام علیکم، زه عبدالله سره غزنی ولایت نه خبرې کوم. دا اوازې او انګیزې دي په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې نه میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولی ولې، او له هغوی چې 2 میلیونه خلکو رایه ورکړله، او دا هم د یو سوال ځای ده. د ما فکر باندې دا 16 میله لري چې خلک انتخاباتو رایې ته حاضر نسول. اول لامل دا ده چې طالبانو هغوی ته ګواښ کړی و، طبعاً داسې انسانه خلکو فکر کاوه چې په دې کې موږ خوی ورته تکلیف زحمت جوړیږي. او دویم لامل دا و ډیروالی د کاندیدانو، دا هم یو ستونزه وله. او نه درلودل د برنامې مشخص د کاندیدانو، ځکه چې کاندیدانو هېڅ په مناظرو کې او په غونډو کې مشخص برنامه نه درلودله.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه میرویس اخلاقی یم، د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. غوښتنه مو دغه ته د چارواکو څخه، د اشرف غني صاحب څخه، چې موږ نه زیرونو د انجینر عبدالمجید په حیثیت کې نو دوی دا زموږ مشهوره زندګي، اما زه دا هیله لرم د حکومت څخه چې زما پیغام تر نورو ورونو چارواکو پورې ورسوي، ځکه چې نازلینو پیسې واده کړي دي. دوی نن سبا ته کوي دا نه دولتي پیسې دي، دا شخصي پیسې دي، باید چې نازلینو ته یې ورکړي او نازلینو نه ځوروي. دغه زما پیغام ازادي راډیو باید چې نشر کړي. وسلام،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو پرون د رایې ورځ و، ناظرونو خپل دنده ترسره کړل، سپېڅلې دنده وه. په ډېرو شرایطو کې دوی راوتلي وه واقعنه. نو زه د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله کوم چې دا ناظرونو پیسې دي نه زندوي، د ناظرونو پیسې دي خپل پر وخت ورکړي. هغونه پیسې چې وي 2000 یا دي کړي وي، اکثره درته راغلي دي اوس یا 2000 یا 3000 دي. نو دا زه ډېر دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نه شي کې.
هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه زموږ دا چې دا دوی چې وایي چې مثال په توګه په 2014 کال کې انتخابات معنا خلکو ډېر ګډون پکې کړی و، هغه مشکل دا و چې اول د هلمند ولایت زه در شیم چې په هلمند ولایت کې په 14 ولسوالیو کې په 2014 کال کې خلکو رایې ورکړلې. اوس په د هلمند ولایت په 3 ولسوالیو کې ما خلکو رایې ورکړلې. نو په دغه خاطر باندې د خلکو ګډون کم. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت اللہ د روزګان ولایت څخه چې پرې د اور لمبې بلې دي، او د انتخابات پر ورځ باندې د طالبان د توغندوی بارانونه، خو افسوس چې یو کاندیدور تل هوا څخه کتلی وای، ځکه چې دا کتل خو یې هغه حکمت کې نشته. خو سلام، زه غواړم چې ما پیغام تر مشرانو پرې ورسیږي.
السلام علیکم، زه د نیرخار ولایت لالپیر ولسوالۍ د چکنور د کلي نګلدین تاسو سره په تماس کې زړه له کومه تک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. د لالپیر ولسوالۍ په ساحه کې همدارنګه نورو ولسوالۍ کې په بشپړه توګه ټاکنیز مرکزونه کوم چې د انتخاباتو هغه په بشپړه توګه ټولې رایې واچول شوي، او کومه ستونزه یا کوم تکلیف زحمت پکې چاته ونه رسېده، او الله دې وکړي چې دا راتلونکي جمهور چې کوم نومان وټاکل شو، الله دې وکړي چې دغه نماز زموږ د افغانستان د خلکو په ګټه باندې تمام شي، او د غریبو خلکو لپاره هم ګټور وګرځي. پرته د ګاونډي ممالکو سره زړه کړي وکړي، پیرل او پلورل همدارنګه زموږ ساتي زمینه برابر شي. سلام علیکم، زمونږ ته پیغام نشي شي او تمام کړي او تصمیم به ونیول.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
السلام علیکم، زه نن د نظام د شپږمې مبارکي ټول افغانانو ته مبارکي وایم. او بیا دا نه یو څو کاندیدانو بیا چغ جک چې اوس درغلی روانه سو، او د څه سوال سو دغه کاندیدانو ملکانو مشرانو دی خلکو ته پیسې ورکړې وي، وادي ورسره کړې وي چې زه زر رای لرم، زه سل رای لرم. او په خوا پر طلب باندې چې ما دا درې وارې انتخابات سیاسي جمهوریت رای ورکړې ده، او د ولسي جرګې مې ورکړې وه، دی ټول انتخاباتو په خوانه کې داشي پاپه وا په خوا دی ولسمشر او د ډاکټر صاحب اجرایی رئیس دیدی ترمان دی انتخابات چی یو نفر شل رای ما چوله جایی ویس لیوی نا بلا رای نا چول که دا دیر شفافا او دیر پرلپور انتخاباتو من تو بول افغانان تا مبارکی وایو که هر چا وگتلا دی من لخو و زمون و لسمشر دا مبارکی ورطا وایا سلام علیکم
دا یلمن دی ولایت سخه نور محمد نور سای سرپا تماس که انتخابات خو دیر شفا و دیر شایستا و شش شایستا مخبان و یو ستونز برلود لگه چه آغه پا کم زاگی که بچه اشتکر لگه ولی و نالتا بیرسه بجی نکه دله او بلده پا خپلا واره لنده انتخابات و مرکز که چلتا بیا پلیس که نم نپیدا که دی نو دبیه دغه مشکل ما شه و ور الحمدلله پا افغانستان که دا چلرم وار انتخابات سرسوی دی و طول افغانان که بزرند کنی سلام وایم او ټول کارکونکو څخه مننه کوم امدا نتیز وکړو څخه امدا کارکونکو څخه په دې شوبه کې کار کاوه او دومره زه مشرانو څخه یله ورزو ده د چې د خپل دغه ریډینو نور نه خرڅوي باید موافق شایسته خدمت وکړي افغانستان ته د قدر وړ ورته وګرځي ار ری او د خدمت وکړي او نور خپل په مابین کې کوم جنجال نشي وسله
السلام علیکم زه رحمت الله هاشمی د هلمند نه د علي وسلی څخه تاسو سره پیغام پیږم زما پیغام د داري چې هغه وخت ټاکنې خوندورې وایي کله چې د ولسوالۍ او د ولایتي شورا ټاکنې هم سره وایي په تېرو ټاکنو کې د ولسي جرګې ځکه هغه دا چې بیروبار رش ډېر و چې هغه ولسي جرګې خلکو ځانونه تاکید کړي وو په دغه ځکه ولسمشرۍ ته نور وکیلانو دا بل خپل همکاري نه کوله بلکې چې دوی کاندیدان اوس د ډېر خلک وو جته هڅولی ستاسو وخت یې رایه ورکړي دا وکړ امنیتي ګواښ هېڅ نه موجود دا د خلکو ناپوهي وه زما پیغام همدومره ده
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت سره
خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
بری السلام علیکم عبد الله بزی له کندهار ولایت جړی ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده ما څنګه غمدادی د مخابرات وزارت مشرته چې کوم سور کې چې دا انتخابات څنګه اور جوړ پاتې ده دا هغه رئیس خدای د نن ورځې انتخابات سره ویل لا مخابرات چې به کوم کار نه کوي په ځینې ولایتونو کې او د کندهار کې هم کار نه کوي دا شبکې به چې دې هم کې دا ولسته ډېر دا غره پېښ کړی دی مشلا سره مخکړی دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من بزندان پل چرخی زنگ زده تقریبا اتفاق شده سر بندی اتفاق کرد به خاطر که رئیس محبس بسیار به سر بندی ها ظلم میکنه چند تا مولوی صاحبا و استاد مدرسه بودن اونا رو بردن به کتاب قلفی سر زدن و سرشان ظلم کردن او این پیغام ما را مقصد امیرسان لرد چارواحی لرپور میگه که بلند رو برد میگه میرے اعظم نو درسائن خیر بزنین تشکر زندہ باشین
سلام علیکم نم فضل الدین دی هلمند شغا شرط میڈیکل درس نی ول زدلت د هلمند شغا شرط د سرافان د مرکز سره نگان در د سر دو نه پر تقریبا دو نیم میش کی شو سراتی دی یعنی ما یوبین دی چې کوم څه غمله د خورل دی او وس نه هل جر زیات په بد حالت کی دی تقریبا دخل مدخلې ته دو نیم میش کی ز د لاس د هلمند سوالی خیلی کوم چې د دوه دوه کسان هغه وخره سلام
علیکم ا یلمن نه اړیکه نیولې ده او د حکومت په دایره لرم چې د سرکار ته بار کړه کې اولار به نمبر یې تو رابر کچا دی او بل د حکومت په دایره لرم چې د یلمن حکومت ټول خیانت والا دی رشوت خور دی دو نه مې څاور کې نه بل ور کې کوم دی چې ما سړي خلک سلام
علیکم دا زابل ولایت د میزبان دولو صالح تخداف رحم تاسو ته پېژدم زموږ د وقولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې د زابل ولایت کې د میزبان د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي هغه کبادانې چې انځرې د هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوستا باندې یو دوه کتاره د انځرو سوه کوي. همیشه یې دا حال وي خپل رسمي معاش هم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانان ډېر ورڅخه بتان دي چې ور نه کوي خوشتي ورته کوي ښکنځل ورته کوي وایي. زموږ غوښتنه دا ده چې په دې لارو باندې دغه پولیس خپل سرې زورواکي دي ولاړ دي په زور باندې د مسوانانو څخه پیسې اخلي او نور کم شی سره بار کړي هغه زموږ سوه کوي. زموږ دغه غوښتنه دې واورېدل شي. د په وار وار باندې موږ ټلیفونونه کړي دي د زابل دولتي چارواکي ته دغه اوري دغه دې دغه پولیس اصلاح کړي. دا د ولس او د دولت تر مابین نور منافات او موجودي چیرې اصلاح نه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه پکتیا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه چې موږ په پکتیا په ولایت کې د غوښې ډېرې ګرانې دي او کسابانو چې کوم نرخونه دي دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي او اوس څو ورځې کېږي دور دي چې دولت بندې کوي کسابیان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاصې نه کړي چې تر څو خپله نرخنامه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړی او دوی خرڅوي په 400 او 300 افغانۍ باندې. او دولت دا ډېر ښه اقدام کړی دی. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه یو څه واخ. ډېره مننه.
هلو ګران ولایت د عزر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي. زمال اشرف غني زاله هله کېږي چې عزر ولسوالۍ د یو سړک را پوخ کړي. هو سلام پرې خیرم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي رادیو د خوا طرف څخه پیغام پریږدم چې دا د شکاتر دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سروي سره د زموږ غو واجی سره ورسوي چې دا خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دی د پیسې خورلې سروي درې کاله کېږي چې دا اوس په ورور یو کار نه دی پرکړی. دا یو جغالو دا خښته چې پر دا پر سړکانو باندې خرڅیږي دا سمیټو دا بلای بوتل خرڅیږي خالي دا دغه کچ کدا خاینان دا ونی چې د مامورین دي هر څوک چې شروالي نه پرځي او دا نور چې دی ورو دا د سړک دا درې خانه کې سرویس سره دا په درې خانه کې دروسه پر یو کار نه وکړي. هغه کوم کورونه واغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړه ورو د سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شپه 15 ورځې سره دی یو متر قدر د ټوټه دا چې کدا چې انسان استلله دا غوړه تاسو ونی سره دا غوړه سوي پدې سب خپل راځي ورو دغه وینې دا اوس خلک مخلوق ټول په ځای دی. دا بس پیغام پر له مو تاسو چې دا کوم خبره سوي ازادي رادیو پرونی سمونه.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابل ولایت د پیغام په پیغام زه د ازادي رادیو د لارې څخه د ورو د کوم وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت او پانګونې لرو او د شریعت او پانګونې ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا تنځا یا د شوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کلاب بابا د عالی دارالعلوم څخه پاره راځي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړي دي خو زده کړې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د شریعت او څنګه د دولت په خاطر څخه راکړو چې هم دې مشتراک کړو سی او کچیر د دولت په خاطر څخه نه نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو په باید د دې د نه برابر کړي چې موږ د خپل زده کړې وسر ته ورسو. موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو او په نور ولایت کې خپل زده کړې سر ته ورسو. مشکلات لرو. السلام.
مننه کوم دوستانو. هیله ده چې ستاسو د غستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي او د دې ستونزو په حواري کې خپل نهایي کوشش وکړي او یو حل ورته پیدا کړي. مخکې تر دې چې د خدای په منې وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تل د همکاري جاري ساتل د ډېره مننه ترې کوم او ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې لالارې ستاسو د سیمې ستونزې د چارواکو تر غوږونو ورسوو او یو حل لار ورته پیدا کړو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونه کې موږ تر ډېره ستاسو ټولنیزې ستونزې راخلو. د سیاسي او نورو امنیتي ستونزو لپاره موږ ځانګړې خبرونې لرو او تقریبا هر ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو، مرکې لرو، د چارواکو نظریات راخلو. خو دا خبرونه یوازې ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره ده. نو تربل خبرونه پره چې بیا هم ستاسي نور شکایتونه راخلو تر چارواکو رسو ستاسو خی اجازه ور پر خدای مسپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5